8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت تمنونه کم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام ورنده کم اته بجیدی ده خبرونه آوریدو تا خراغلست ده خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. خبری ورخه او د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندی سرتیری مړ او درې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي چې د دغو سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالامرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د دښمن د پراخو حملو په پای کې، که څه هم افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته درانه تلفات اړولي، خو په خواشینۍ سره دښمن 850 سرحدي سرتیري یرغمل کړي دي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدرز وایي شاوخوا 60 سرحدي سرتیري او یو شمیر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستانه شول. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال په بهرنیو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بېلابېلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو او نورو خلکو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبې ورځ د نوي 1498 کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قول اردو د سرنوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت.
د 209 شاهین قول اردو ټول منصوبان د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې چاته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوروز لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قمندان اکرم سامي وسلوالو کسانو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. له دې نښتو وروسته د مزار شریف د امنیت مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د هند پوځ وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون د پاکستاني سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندی سرتیری مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سندیر بانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې د پاکستان سرتیرو ته متقابل جواب ورکړی او نخټو شاوخوا 2 ساعت جواب ورکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیر میاشتې په خونړۍ حمله کې د شاوخوا 40 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته چې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد ډلې ومنه، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې 3 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 ګاکمن تانیس یې نیولی دی. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر 2 جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. او قرغیزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له 2 ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغیزستان مرستیال صدراعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانیستل کېږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. د لانجه د مارچ په 14 د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان له یو بل سره نښلوي، هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسله واله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان 3 وګړي مړه او د قرغیزستان 3 وګړي ټپیان شول. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. دا پروګرام په 2 شېبو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیوي مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هیواد له نامتو شاعر سلیمان لایق سره پر شاعرانه الهام او نورو مسایلو خبرې کوو.
چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري.
د دې خپرونې اورېدل مه هېروئ، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غني پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ 2 موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
6 تفاهم نامه در بخش های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې، قانون، معارف، فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یو ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یو صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي
نقش امارات در بحث سولې نقش حیاتي
د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی. او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشوه چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربي اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او د تیر کال په ډسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابله هم د حکومت یو پلاوی په دې نیت ورغلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي نو ښایي په سږني میلادي کال کې ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي په دې کمیسیون کې کورني اختلافات او د حکومت لاسوهنې د دې باعث شوي چې په کارونو کې سموالی رانشي.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکال ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د وویل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نوو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرح شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوبزاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر او د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د خپرو شویو مطالبو مخکتنه.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بیلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له مې میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د ټرمپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللی دی. برطانیایي ورځپاڼې سنډی ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان ارکسترا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 13 غړي لري. تیره اونۍ یې په لندن کې د برطانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله. په مقاله کې لولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سخت دریځۍ ته په نوي ویلو سره په برطانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کابل څه
پزر پانه کې با لند کې سا وېد وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړی.
په ادب جام کې با د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلان ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لید ایک خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چل تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته شې تمام په رشوي ځینې ځان درځي چې اوی تیر کول کې خاصیت لري تیر کې نو د هغه لپاره هم توره په کار دی په هغه وسیله باندې ولوسونه راکې په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي او ځنه داسې چې اوی د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ارتیا وجه د تورولې ځکه داره د دفاع او یا د تیری دوار لپاره اتلای وسیله ده. روسو روسو به موږ کچکل مودرن وسایل لوزی جنگی وسایل په سره نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو نتوره هم خپل ارزښت الله شو کی پخوانی وختونو کې توره د جنگی وسیله په توګه په جنگونو مخامخ نو اکثره د توري ونیزي فلزي وسایل کاریږي.
دای وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو هغه دایانو وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیریان ده کړه همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونی دوره کې هم موږ داسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده موږ مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې هغه یعنی نس اوسم مونږ سره په دا تور چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو تیهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قرباني نه پور کړې دي.
که څه هم تور ازمږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله تری بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور ازمږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د توري په وسیله.
هیر دې نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنگ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده که تاسو له توې چې دغه دې سرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو په سرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله دا شاعری څومره تاثیر لري
بیخی لري ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مسایره ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو د څه راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلې هغه مهال چې تاسو ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکیه کلام داسې ده، زویم زه چرګ نه یم او شعر هم هګۍ نه ده، چې کوم عامل ولري دا داسې ده چې کله ته په ډېره خفزه شعر نه راځي.
ولې فکر نارامه ایت خلق
ده؟ نه نه، هغه محرکات چې دده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسو ولیکه دری و که پختو کوم شعر و ځکه تاسو لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پختو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسو کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات.
چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسو په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړ هغه ما د حبیبیه په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم، یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده و او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه ښه ته شعر وایې، څه به شاید ډېر تفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چې چاپ به دې نه درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی.
یعنې دومره یو قوي شعر و؟
نو ده باور نه کوم چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیست په انیس اخبار کې چاپ
کړ،
او دا د ما اولین هغه شی چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چا ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هم هغه لږ کراته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړمه یو باغ ته، ښه غزل وایي بلبل، د دغه جي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شو هغه چونغر نمیگی؟ چونغر چی؟ او غر ده نمو گری کور مخه تا پروتو
اطمان دی ده غره خصوصیات تاس رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دمو گری کور مخه تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دمو دی کوتیل کلکی سر مخامو خو پروسخته ای که باز ما پاقی کوتای کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان دسی و دی به ور بالا و کنه یا به کنچه جوش پیتا و داو یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اول چون غر ترانه دیری مشهور سوید راورو سلدنه بیا ما یو اثر پا نوم ده کشده یو دیگه.
لایت سیب یو زیل تاسو بکتا کسا کری وای چه کلا اروپا تا لاری حال تا چه خالک پوست ول چه تاسی شایر یست لیکوال یست، نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا وبا و مرغان و در شاین کنه، اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاری یو دی مسافری زون سه بل یو که ماول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم را و دی اول جیل پار است تاسی یو کور تا تارقلی؟
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اقا تراجدی تک میده ولی چه ده افغانستان لجدهی نمک در مقنی منصد سوی و ده کتابونه چه روست ما اخباره کلی مثلا یه کتاب ده ما ده چه اقا نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده مقا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دی ده پار ملسی و جنگی
اوز که تاسو لخکل تجربه را توی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شایان کوم خبره باید په نظر کې ونیول سي؟
زه دا یو شاعر یم چې سرل دي چې اوس خو په عروض او قوافی او په دې په یو اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم، ممکن په مدت دیو 15 دقیقې یو
څه. کومې خبرې نظر کې نیسي کله چې شعر لیکې؟
هېڅ هېڅ، الهام څه شی ده؟ څه شی غواړي؟ لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ، تاسو د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ، څنګه څه شی ده؟ ولې پیږي چې اوبو ته ضرورت لرم؟ تنګې یم په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي. شاید د شعراوو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه، او هغه حالت یو محرک لري. مثلا یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر ځلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یې ووهه. دې هلک صابره ولي، د دې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد، ما رامنډې کړې، خلک راټول شو، د ده وینې به یې ډېر، دا سابوی چې ده اخیستې وو کور ته، دا د وینو سره به شو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر لیکم، او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس. کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقعه نه وي، د تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي کنه، او ته څه ولیکې؟ دغه ښکلی اسمان، هغه برج چې زه اوس وینم، اوس هم ما تاریخ کې چې دې ته کوم شی ولیکې.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي هېرېږي، همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ؟
نو ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوسی چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نکړل مغرورانو ته عذرونه. تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه. څو چې ژبه د پښتویي زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه. نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه غنې ناخوالې تیر شوې، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار ګذر کتلې ده 15 کېږي
چې موسیقي کې په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي، څومره غزلونه به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوښ دی، ګران دی، محترم دی، قابل قدر سره دم ویلي، شاید کم دانه نیم. نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، خو د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې طرز به تاسو داسې ویونه چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي، د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترې داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده، چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونه کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه، او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه. دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کلا چه تم موسیقی تراتلی پا دیو خبوی وی چه استاد شاولی دیو زنگری لاری و دیو زنگری سب چختن هنرمند ده آیا سخت در در نوه چه دیو داس لوی هنرمند پا موجودیت که تیو زانت لار جوره که یا خپل مشورت یا وکی؟
تروسم گرانه ده تر هغه غویو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل ده دا سی صفات برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاول جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دیا نارنج کی دیا انار کی دیا نا روزی نو تو دا ایش تو باید دی پیپل نا لره زانتی و بل مقام زور کی بیام شکر گزارم دا غلطی چه اگه منگ پورو چه نوم ده که منگ شورت پیدا کو که پیدا نو که خوی اونم منگ سرداسته ده چهر چهر تور از منگ منم پیچان نا پیجنگلوی چه ده دوستاد شاولی ده زامن نا بیا زمانگ ده موسیقی بیل تبن لازمی منگ تا پکار ده چه زانتی و بیل لاره اونی سو منگ زن تا بیلی بیلی لاری نولی که شمالی ده که زرولی ده او که زیب
ده موسیقی پا برخه که ده باقیده زدکلی کلی که نای وازی ده پلار سر ده
نه سر ده موسیقی برخه که باقیده زدکلی کلی یه وازی خوز من پلار از من لوی استاد پا کور که لوی استاد ده بیاز ما استاد چه ده ماست نوبلی خان ده شقلی خان استاد شاگرد ده چه ده اقی شقلی خان استاد شاگردان یو چون نمون ارتاخنم چه ده دنیا که مشهور ده چه استاد بڑه غلام علی خان استاد برکت علی خان از منگ پا وطن که از منگ پا افغانستان که استاد سرهنگ دا د شقلی خان شاگردانو په دغه څلور درې شاگردانو کې یو شاگرد زمونږ استاد چې هغه ماست ناولی خان او موږ پلار د هغه سره شاگردان کو زو زرولی د استاد ماست ناولی خان سره شاگردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاگردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پور موږ د هغه سره یا 2009 پور یا 9 پور موږ د هغه سره شاگردان دا غینه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد دل لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد داز موږ استادان دیتم موږ شکرې خې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسید نو بیا د خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه به دی کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې د سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دی لکه غلام علی استاد کارډین والا شاغه کارډین هغه استاد هغه شاگرد می داسي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلار
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپو یو برلاس پی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلګ ام لګي ګوتې مې ته ویم بغیر اوریدل چې دا څه پویدل چې دا زمونږ ساز د پاره یو باندې مونږ پویګو مګم غغول هغه دا و د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر پنځه ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې یعنی تاسو به خبر باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما د زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبره کړم یو خبره شزو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولی افغان چاو سندرغاړو او دا غید دی ساسره ډیره زیاته مینوه ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پوري هغه ورنه نوته او کچر ما په یو باندې دوکو هغه کسان بیا بوچیو په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي
په خپل
مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والي صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو، میټینګ کوو، دغه د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو سره ورېدلې دي کې ډېر زیات موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، هغه یې پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به موس په تمه چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي د جوړ کړې دا برته زمزمه کوم. دانش یو نو شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي، په ما خپل هم علاقه لګیږي، را کلاوتی دی او ما پیس سوچ گوتی متی مبوالی جی دی. ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا، ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا، پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل چا، پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل چا، ملنگ پر کچ کول کی دے روپے دی او کبل چا، دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی، دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی، چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چا، پغاڑا دے جامے د ملنگ دیو کبل چا، ملنگ پر کچھ کول کی دے روپے دیو کبل چا. نما شمالی جان په اړه ترجمه کړ.
او ولی سب د روسي پښتنو په توګه ساسي راتمن کی پلانونه څه دي، څه به کوي؟
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار کړم، زه راتلون کی د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا ده ښه موسیقي وکړم، او په زمین کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم طرز کړم، خپل به خو خپل به وي، او که خو هم داسې هغه نو بس
نور خلکو
به وي.
ډیره مننه. عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وږمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو. هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅ څوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا حکومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نرۍ مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکارندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکارندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکارندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل عصر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپله ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټي خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او همې د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیده. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکښله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي
او په خورا استادې او اقتدار د لخکرو يرغلون انزوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت لامل یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکي بیا کړل سنگارونه، د سپرلی کلونکي بیا کړل سنگارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی جونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړې خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خافونه د لوګو دي، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، په خوب وینم. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تا د ژوند شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلې دې که خزان دې، دا خار یک بیابان دې، دا خاموش ولې اسمان دې. دا سپرلې دې که خزان دې، دا خار یک بیابان دے، خاموش ولی آسمان دے، چه مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے، او پز مکه چله تن دے، پسل گو دے هم انسان دے. دا دنی وکال د کوم موسم منظر دے، دیوالونو سیوری ټول کړل، پسرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دے، چه لخپلو جالو تختی، زمکه گنگش ولا غما لدرد غگ کوله نشی. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے، کیسه څو ځل شو بدلا، کردارونه نوی نشول، منظرونه نوی نشول، موسمونه نوی نشول، او کلونه نوی نشول. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے. یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراتې دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټول خاریا دا یوی ویر کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر.